شهیدا مشال ریډیو دې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د تکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری همکاري کوي. د خبرونې د سر موضوع په کراچۍ کې تیر شپه هغه حمله ده چې پکې دوه چینایي وګړي وژل شوي او ولس نور کسان ژوبل دي. خو له هر څه مخکې خبرونه لومبید مشال خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې بیګا په یو حمله کې دوه چینایي وګړي وژل شوي. پاکستان د دې هیواد د سیاسي حالاتو په اړه د افغان طالبانو د حکومت په بیان سخت خفګان ښودلی. حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8مې بریدونه ستایلي دي. په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې په کراچۍ کې یوې چاودنې دوه چینایي وګړي وچلی دي. سفارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې بیګا د شپې شاوخوا 11 بجې له جنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورټ قاسم ته د برېښنا شرکت کارکوونکو د چینایي وګړو یوه قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه. خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. د بلوس بلتون پارې ډلې بلوس لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د برید ذمواري منلې ده. د چین سفارت په بیان کې له پاکستانه غوښتنه شوې چې د دې برید عاملینو ته د سخت صدا ورکړي او په دې هیواد کې د چینی وګړو او ادارو پر وجود خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم د برید غندنه کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره نن په خپور شوي بیان کې راغلي چې حکومت به د مجید بریګیډ په شمول هغه ټولو کسانو ته سزا ورکوي چې د دې ذمہ‌وار دي. د خیبر پختونخوا و دریالا د شوخوا سلیریشتو ساتونو تر ورکېدو وروستو بیګا ناساپه د صوبی اسمبلی په غونډه کې سرګند شو. علی امین ګنډاپور د اکتوبر پر 5مه تر هغې وروستو ونلیدل شو چې د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوي احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډي چوک ته ورغلی و. د تحریک انصاف مشرانو تور پورې کړی و چې نوموړی د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه اعلان درکړل شوی دی. خو د اکتوبر په 6مه وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي و. بیګا د ګنډاپور له منظره د ورکېدو په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه وربل شوې وه چې پکې نوموړي ناڅاپي سرګند شو او د اسلام آباد د پولیسو پر مشر یې سخت تنقید وکړ.
او ای جی سی واوره زه هم هغل ته کیوم او وفاقي حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د ای جی کارکردګي ده. یو دا چې موږ د هغه نه ډي چوک ته هم ورسېدلو او دویمه دا چې زه هم هغل ته کیوم او سلور چاپی د وهلې دي.
خو په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان وویل چې هغه پرون سهار دا خبره کړې وه چې علی امین ګنډاپور په خپله پټ شوی دی او د ده په وینا ګنډاپور د اسمبلی په خپله وینا کې هم دا خبره ومنله چې دی د اسلام آباد په پښتونخوا حوض کې و. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورني غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینو مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او دا څنګه ازادي ده شعارونه ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته لاړل. د کورونو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورني غورځنګ بندیز ولګاوه. د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې یې ناقانونه سازمان وګرځوه. په فرمان کې داوه شوې چې وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورني غورځنګ د داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د وفاقي حکومت اقدام سخت ظالمانه وبله. نوموړي لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوا ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې نن رسنو ته په استولي او بیان کې ویلي په خیبر دل کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9مې تر 10مې بریدونه نه کوي. هلته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پی ټی ایم د بندیز غندنه کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د بندیز فیصله دې واپس واخلي. وفاقي حکومت پر داسې مهال اقدام کړی دی چې غورځنګ د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نوم یوه جرګه د خیبر ضلع په ریګیلل میدان کې وربللې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. پاکستان د افغانستان طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خفګان څرګندونه کړې چې پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه ښودل شوې وه. نن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندی ممتاز زهرا بلوسی په یو بیان کې وویل چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورنیو چارو کې خواشینونکي او د نه منلو وړ لاسوهنه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون د اکس لارې په یو بیان کې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه څرګنده کړې وه. ویلي وو چې دغه حالاتو دوام په ټوله سیمه منفي اغېز کوي. کولای شي. ممتاز زهرا بلوس ویلي چې یو جمهوری ملک ته د درس ورکولو په ځای طالبان باید خپل کورنی مسائل حل کړي او د مذهب د غلط تشریح لارې په خزو جنکو د تعلیم دروازې تړلو پر ځای هغوی ته د تعلیم حق ورکړي. او وروسته خبر دا چې د فلسطین وسوالې ډلې حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 د حملو ستاینه کړې ده. امریکا او یورپی ټولنه حماس ترهګره ډله بولي. په اسرائیلو د حماس د بریدونو یو کال پوره کېدو پر مهال د دې ډلې قطر میشته غړي خلیل حیا پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د پولي پورې غاړه د اکتوبر 8 بریدونو د دښمن هغه توهم دړې وړې کړ چې دوی د خپل ځان په اړه جوړ کړی وو او نړۍ او سیمه یې پرې د خپل تش په نوم برلاسیتوب او استعدادونو په حق لقانې کوله. په عین حال کې د اسرائیلو د پوځ مشر خپلو ځواکونو ته ویلي دي چې دغه هیواد په یوه اوږده جګړه بوخ دی. نوموړي ژمنتیا ښودلې چې په اسرائیل برید کوونکي به تباه کوي. لیفټنن جنرل هیلسی هیلوی نن وویل چې په دې جګړه کې به نه یوازې استعدادونه بلکې عزم ته هم قتل کیږي. د نوموړي په وینا دا د اسرائیلو لپاره په خپله خبره په خپلواکه توګه د اوسېدو د حق جنگ دی. د مشال خبرونه پای تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا خبرونه مو درته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. چارواکی وایي تیره شپه د کراچۍ هوایي ډګر نه په لاره د چینایي وګړو په کانوای حمله شوی چې پکې دوه کسان وژل شوی.
دیکھے موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں جو ہے وہ اس وقت دو ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
دا اکتوبر پہ پنجما د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اسلام آباد تب د احتجاج لاریون مشری کولا غال تب غیب شو چرته تلے وہ بیگارا سرگند شو خو پہ اسمبلی کی دا اپوزیشن لیڈر وائی
منگا چنگ سار ماتا اس کا پرسٹاس کی ویلو چیز پدے بنے 100% شوری ما جت ساختہ ریپوش آپ پلا اعترافی جرموں کو.
په خیبر پختونخوا کې د زراعت محکمه وایي چې دغه سیمه کې د زیتونو فصل ډیر په ترقی روان دی.
تقریبا د صوبې 32 اضلاع کې 2 اضلاع کې دا پلانټیشن شوی دی. اوس دې کې وخت په وخت اوس بوټي روان دي.
دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم لرو د مشال تر څنګ. مشال ریډیو ته وګي خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یم او د خبرونې په لور ورزو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. بیګا په کراچۍ کې د چینایانو پر قافله برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوي دي او ځینې نور کسان ژوبل دي. د چین سفارت د حمله او مرګ جوبلې تصدیق کړې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې حمله غندلې پکې د وجل شو چینایي وګړو له کورونو سره خواخوږي خولې او زیاته کړې ده چې د حملې ذمہوار کسان به د قانون له منګولو خلاص نشي. بلوس بلتون پاله ډلې بلوس لیبریشن آرمی د بریدي مواري منلې ده. نور حال له کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر نه بهر د اکتوبر په شپږمه او اومه نیمایي شپه په چینایي وګړو چاودنه شوي چې پکې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 10 کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په خپل بیان کې د دې پخلی کړې وایي د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو زخمي شوی دی. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اکتوبر په شپږمه د شپې شاوخوا 11 بجې لا جنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم د برېښنا شرکت د کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې شوي. خو البته په بیان کې دا نه ده په ډاګه کړي چې برید څنګه شوی دی. بلخوا د پیښې سمدستي وروستو د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو مشر ډي آی جی غلام اصفر محسر میډیا سره په خبرو کې وویل د پیښې په ځای ډېر ګاډي اغېزمن شوي دي او پپیخه کې دوه کسان وجل شوی دي.
دیکھے موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں.
دیوائی دپیخی پر ځای ډیر گاڑی اغزمن شوی دي. خدا نه د معلومه چې کوم گاڑی پنخه کړی شوی دي. پپیخه کې څوک په هدف او یا څوک په هدف کړی شوی دي دا ویل بعد وخت نه وړاندې وي. مونږ کوم غلط معلومات نشور کولی. د پلټنو ټول ادارې دا محل په ځای موجود دي. په دې کې بلګ وخت ولګي. مونږ ټول شپه دلته موجود یو. مونږ د دې پلټنې کوو او مونږ ته تر اوسه د دوه کسانو د وجل کېدو خبر دی.
ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
بلخوا د کراچی پولیسو دو افسرانو د نوم نخو دلو پشرت هم مشال رادیو ته ویلي چې د چاودنې هدف هغه چینایي انجینرانو چې د پیښې لږه شېبه وړاندې له چین څخه په الوتکه کې د کراچۍ هوایي ډګر ته رسیدلي وو او په قافله کې د هوایي ډګر نه بهر روانو. د دوی په وینا په چاودنه کې لږ تر لږه دوه چینایي وګړي وژلې شوي او نور جوبل شوي دي او دا مهال د هغوی جسدونه او جوبل کسان د کراچۍ په شخصي ساؤت سیټي روغتون کې دي. له پیښې سمدستي وروسته د ختیځې ضلع د پولیسو اس اس پي ساجد سدوزی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تیلو په ګاډي اور لګېدلی وو. سو ګاډي د اور ښکار شوي او هغې ته تاوان اړولی دی. بلخوا د بلوچستان بلوچ بلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي مجید بریګیډ د چاودنې ذمواري منلی او دعوی کړی دا چې د چینایي انجینرانو او پانګوالو په قافله باندې ځانمرګ یې برید کړی دی او مرګ جوبل او لوی زیان ورته اړولی دی. د پاکستان حکومت یاد وسلواله ډله بی ایل ای غیر قانونه ګرځولې ده. یاد ډله په بلوچستان صوبه کې د چینایي پانګونې مخالفت کوي او وایي چې د دوی په وسایلو قبضه کیږي او دوی د پاکستان نه د جدا کېدو مبارزه کوي. د سن گورنر کامران تسوری د پیښې پر ځای خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې پلټنې پیل کړي دي او ډېر زر به کره معلومات مخې ته راشي. نوموړي څخه چې دا پوښتنه وشوه چې آیا دا برید وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي کړی دی نو هغه وویل
لیکن جب تک کہ کوئی واضح طور پر ہماری حکومت
دی وای چې ترسو په واضح توګه دا نوی معلومه شوی چې څه شوی تر هغه موږ په دې اړه سن شو ویلې ترسو چې حکومت او پولیسو په دې اړه سنوی ویلي ولستي د بلچا په خبرو باور نه کوي. پلټنی روانی دي او چې څه هم وي نو تاسو سره ولس سره به شریکی کړی شي.
وو آپ سے بھی شیئر کی جائے گی لوگوں سے بھی شیئر کی جائے گی.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر چینایي کارکونکو او وګړو بریدونه شوي دي. سخت کال د مارچ په شپږشتما د خیبر پختونخوا د شنګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شوي وو. هغه انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوډ په جوړولو کار کوو. تر اوسه پورې هیڅ وسلوالې ډلې د هغه حملې ذمواري نه ده منلې. د 2011 کال د جولای په 14 هم په داسو سیمه کې د چینایي کارکونکو پر بس حمله شوې وه چې پکې نه چینایي وګړو په شمول 14 کسان وژلې شوي وو. په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایانو د یو شمېر حملو ذمواري بلوچ بلتون پاله وسلوالو ډلو منلې ده. د 2012 کال د اپریل په 26 کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون 4 تنه وژلې شوي وو او بیا د هغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمي په نوم وسلوالې ډلې قبول کړی وو او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمواري هم بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالې ډلې منلې وه. په پاکستان کې په یادو پیښو بیجنګ په وړاندې له اسلام آباد چینایي وګړو ته بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې پر چینایي وګړو د برید وروسته د پاکستان حکومت تل دا پیښې غندلې دي او پاکستان کې د چین کونسل جرنل او نورو چارواکو سره د لیدلو په مهال هغو ته باور ورکړی چې د پیښو مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. پرون د پاکستان ټول سیاست د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د ورکیدو د خبر شوخوا سرخېده. تحریک انصاف پر وفاقي حکومت تور پورې کړی وو چې علي امین ګنډاپور جی په جبري توګه لاره ککړې او په حراست کې ساتلی دی. خو بیګا ناڅاپه علي امین د خیبر پختونخوا اسمبلۍ په روانه غونډه کې راښکاره شو. هغه وروسته په وینا کې وویل چې ټوله شپه یې په اسلام آباد کې په خیبر پختونخوا هاوس کې تیره کړې ده. تر دې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر او د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پی ټی آی لخوا د علي امین ګنډاپور د نیولو تورونه رد کړي وو. نور حال لپی خبره غلام غوسرک.
بیگا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبېدلو او په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس د چاپی په اړه تود بحث روان وو چې اچانک د ماسخوتن 9:30 بجو ته نږدې د پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پختونخوا اسمبلی ته داخل شو. په دغه مهال هغه اسمبلی ته په خپله وینا کې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15 په پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز ځواک د چاپی وهلو قصه بیان کړه او زیاته یې کړه چې پولیسو په هغه باندې د شوی یو اف آی آر ذکر کړی وو خود دې وضاحت یې نه کولو چې په سر جرم کې په هغه مقدمه ثبت شوی او سسه تورونه پرې لګول شوی دی. ګنډاپور د یوې ورځې او شپې نه د هغه د درک نه معلومېدلو او بیا د پښتونخوا اسمبلی ته د را رسیدلو په اړه ډېر تفصیلات په ډاګه نه کړل، خو هغه وویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو د چاپو باوجود هغه په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې شپه تیره کړې ده. ای جی سے واورا زہم ہغل تک ہوں او وفاقی حکومت دہم واوری چی داستا سو دا ای جی کارکردگی دا یو دا چی مونگ دا غنا ڈی چوک تہم ورسی دن او دوی مدا چی زہم ہغل تک ہوں او سلو چاپے دا وحلی دی. دا اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي همین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث ترسره شو. په دغه مهال د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون او د صوبایي حکومت د کابینې غړي امجد علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل، سرنګ چې د اسټابلیشمنت لپاره جی ایچ کیو کور کمانډر هاوس او د اسټابلیشمنت نور ځایونه مقدس دي، نو دا رنګ د دې اسمبلی چې څومره غړي دي او د صوبې ولس دي داوی لپاره د خیبر پښتونخوا هاوس یو مقدس ځای دی. لیکن چې کله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین هغل تکي زی، نو د اسلام آباد پولیس او رینجرز هغل تکي پاغوي چاپه وهي. د خیبر پښتونخوا د لادرکه اعلی وزیر اچانک په اسمبلی کې د حاضرېدل وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اعلی وزیر په اسمبلی کې اچانک داخلېدل دا خبره په ډاګه کړه چې د صوبې اعلی وزیر په خپل ځان غیب کړی و. عباد الله خان زیاته کړه چې اعلی وزیر په خپل وینا کې په پوزي اسټابلیشمنت هم هغه رنګ نیوکه ونه کړې سرنګ چې په اسمبلی کې د حکومت نور غړو نیوکه وکړې او زیات تورونه د اسلام آباد د پولیسو په مشر ولګول.
خود ساخته پوشا په خپل اعتراف جرم وکړو چې زه په دې کې پی هاوس کې ناستوم څلور ټیم پرو شو او زه چاره ونه وختم نو په څه باندې دوه ډیبیټ شروع کړو ته سٹارټ کی چې اسټابلیشمنت داسې هغه خوندوم نه یغسته.
هم د پښتونخوا د وزیر اعلی د لادرکه کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د داو او بیا اچانک د پښتونخوا اسمبلی ته د اعلی وزیر د راتګ په اړه د حزب اختلاف غړي احمد کونډي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
چرته وویل چې چا بیولای ما یا چا تانه ته بیولای ما یا گرفتار کړای ما مخکې خود ساخته وا او تاسو کتل چې ډرامې انداز سره څنګه اسمبلی اجلاس وختله شوی او څنګه دا راغله. دی خپل ورکر سره دوکا کوي لګیا غریبانان ساده خلک دي. ما خټول ته وویل چې بیا دا شای چې کومه ډرامه ده.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اچانک راننوتلو نه وړاندې د پښتونخوا د اعلی وزیر د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د وهل شویو چاپو په ضد دوه قراردادونه حکومتي غړو په اکثریتي رایې د اسمبلی نه منظور کړل او د اسمبلی سپیکر د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري ته هم په دې معاملې کې د حاضرېدلو او هغه ته د راپور ورکولو امر هم ورکړو. او په اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت په ځای یا پښتونخوا هاوس د چاپو د پلټنو لپاره یې د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو امر هم ورکړو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د کورونو چارو وزارت پرون په داسې حال کې پښتون ژغورنی غورځنګ یو قانون سازمان وګرځاوه چې غورځنګ د اکتوبر په 11مه په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم جرګې ته تیاری نیولی دی. د وزارت د امرنامې تر مخه د غورځنګ ټول فعالیتونه به ناقانونه وي او شتمنۍ به کنګل کیږي، خو د غورځنګ مشران د حکومتي اقدام غیر آئینی بولي او وایي چې پر ضد به عدالت ته ځي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن تر څنګ ځینو سیاسي ګوندونو هم پر پښتون ژغورنی غورځنګ د بندیز اقدام غندلی دی. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مشرانو په 11 اکتوبر په خیبر ضلع کې د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښته ده، خو د پاکستان حکومت په 6 اکتوبر په دغه ډله بندیز ولګوه او دا یې ناقانونه وګرځوله. د کورنیو چارو وزارت په یوه امرنامه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنی غورځنګ د ترګرۍ ضد قانون د 11B مادې لاندې ناقانونه وګرځول شو. وزارت تور لګولی دی چې غورځنګ د ملک لپاره لوی خطر دی او د عامه نظم او سلامتیا لپاره ستونزې جوړوي. د غورځنګ مشران دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو په سیمه کې د امن راوستلو او دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. ډېر تجزیهګران په دې نظر دي چې د دې بندیز او ناقانونه ګرځولو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو اغیز ونه شي، ځکه چې غورځنګ یو غیر پارلماني سازمان دی، نه په انتخاباتو کې برخه اخلي او نه په پارلمان کې څوکۍ لري. دوی وایي چې غورځنګ پخوا هم لاریونونه او احتجاجونه کول او د حکومت لخوا یې غړي نیول کېدل او اوس به هم دغه لړۍ دوام لري. البته د ناقانونه ګرځولو نه پسته غورځنګ د 11 اکتوبر جرګه هم غیر قانوني فعالیت ګڼل کیږي، خو د غورځنګ یو مخکښ او د قانون ماهر عطاالله جان اډوکیټ چې په جمرود کې د 11 اکتوبر د جرګې په ځای کې موجود و، مشال رډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وزارت ته د بندیز خلاف عریضه ورکوي او که وزارت یې درخواست ونه منلو نو سپریم کورټ ته به ځي، خو جرګه به په هر حال کې ترسره کوي، ځکه چې دوی په خپله دغه بندیز او د کورنیو چارو امرنامه غیر قانوني ګڼي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې د کورنیو چارو وزارت پریکړه غیر عادلانه ګڼلې ده او ویلی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کله هم د تشدد لار نه ده خپله کړې. دغه شان د نېشنل ډیموکراټیک موومنت مشرانو محسن داوړ او افراسیاب خټک هم د حکومت پریکړه غندلې ده او په ایکس یعنی پخوانی ټویټر یې په خپلو پوسټونو کې ویلي دي چې داسې ښکاري چې ریاست په سوله ییزه مبارزه باور نه لري. عوامي ورکر پارټۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې سره به د پښتنو په جنګ ځپلو سیمو کې ترګري او انتها پسندي زیاته شي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نګار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د 11 اکتوبر د جرګې د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د حکومت په امرنامه نه دی، بلکې د اولس په ګډون او غبرګون دی.
د پابندی پر ولګېدل د دې معنا دا ده چې اوس د ریاست کردې خلاف څه کریک ډاون کوي. عدالتونو کې چې کوم ریلیف فرمولا ویدلې هغه به لږ مشکل شي، کنه لږ بګران شي. د جرګه خو باسي هم کې پر د خو د ولسی زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناس کو هم صدا حکومت کو اجازه د ریاست په اجازه نه ونداس، اوس به دا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه. بیا هغه باندې کبیا څه د دې پرزید باندې څه مقدمات جوړېدل یار
د پېښور او خیبر پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د غورځنګ د جرګې په ځای درې ځله چاپی وهلې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په کال 2013 کې په کراچۍ کې د یو ځوان نقیبالله مسعود د وژنې نه پس جوړ شو او تر اوسه پورې د ناامنۍ د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو په ضد په لسګونو جلسې غونډې او لاریونونه کړي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ته
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته د دغه سیمې د اوتمنځو جرګې خپل احتجاج ختم کړی دی. دا اعلان پروند د جرګې مشر مولانا بیت الله وکړ. نوموړي خبري غونډې ته ویل چې احتجاج په دې خاطر ختموي چې د اکتوبر په 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا وربل شوی د قومي عدالت په نوم جرګه کې ګډون وکړي. اوتمنځو جرګې له یوې مودې راهیسې د احتجاج په توګه د سیمې لارې تړلې وي او غوښتنه یې کوله چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت ساتنې لپاره خپلې ژمنې پوره کړي، خو حکومت تل ویلي چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن ده. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
یاد سړک اوتمنځای جرګې د احتجاج په توګه تړلې وو چې د دوی په وینا حکومت فوز ورسره د امنیت ټینګښت ژمنې پوره کړې نه دي. بل طرف تاجرانو ویلي چې اوتمنځای جرګې سره دوی متفق نه دي، په وار وار د لارو بندولو سره خپلو خلکو ته مشکل جوړوي او تاوان سره مخ کوي. اوتمنځای جرګې د ټولو سرکاري دفترونو تړلو اعلان هم کړی وو چې د هغې پس د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ټولو محکمو ته یو خط لګلی وو چې دفترونه به نه تړي او د جرګې دغه عمل یې ترهګر عمل بللی وو. د اوتمنځای جرګې مشر مولانا بیت الله پرون احتجاج پس خبري غونډه کې وویل چې د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګې لپاره خپل احتجاج ختموي، سړکونه خلاصوي او ټول به دغه جرګه ته ځي.
وزیرستان پرین اخبر پرسنو سره من یا وزیرستان اهل خلق سره دا انشاءالله العزیز یار اکتوبر تا د میزم په اجتماعي باندې د ټول وزیرستان په نو اکتوبر باندې اجتماعي مزار شریکو دی د ټول په مشوره باندې دا پیسہ دو.
بل طرف د شمالي وزیرستان سوداګر او اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار د احتجاجونو د لاسه د کروڑونو توانونه یې وشول. د تیرو سو ورځو نه د لارو بندیز د پولې پورې تاجرانو سبزی میوې او نور سامانونه په ګاډو کې خراب شول. خواست کړي چې د دوی د تجارت لار دې نه تړل کیږي.
ګلم خان روډ او بارډر دوا سره کولاو شول او په دا باندې موږ ډېره خوشحالي څرګنده کړه. خو یو مهرباني دا وشي چې څه تکلیف احتجاجي نه څه غاوي مسالې وي د روډ نه وریاده غل کوي په دا ش خو د کاروباریونو ډېر سخت نقصانی نه وشول او خاص کر د سبزی د میوه ولا تجار بالکل په شتابه شول. دمره په کروړې په لایلا کنه اونڅه د کروړې ریپی پر نقصانی نه وشول. بار بار چې احتجاج وي بیا روډ بند وي. مهرباني دا وشي د روډ نه علاوه احتجاجي مسالې د حل کوي او د روډ نه د ډاډه وکړو د روډ شه بالکل تجار خلک تباه شو.
عثمانځای جرګې مشران وایي چې حکومت سیمه کې د امن پر ځای کولو کې پاتې راغلي. نامنی پیښې نورې هم سوا شوې سو په وار وار احتجاجونو کولو ته مجبور شي. خو د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر او نورو فوزی چارواکو پرون او د هغې وړاندې هم مشال ریډیو ته ویلي چې جرګې مشرانو ته یې په وار وار ډاډ ورکړی د امنیت ټینګښت لپاره حکومت فوز هڅه کړي. روزانه په بنیاد وسله والو ضد عملیات کړي. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارو نا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي. د مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو نن د سپتمبر پر ومه د سواد د سرکاري سکولونو سلګونه استادانو چې نارینه او ښځینه دواړه پکې شامل ول په منګوره کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې نوکرۍ دې نه یوازې پخې کړې شي بلکې پینشن دې هم ورته مقرر کړي. دوی د استادانو د تبادلو پر حکومتي پالیسۍ هم نیوکې کړي. بلخوا په سواد کې د تعلیم د محکمې مشره وایي د استادانو له ستونزو خبر ده او دا چې د صوبایي حکومت لوړ پوړو چارواکو ته به یې ورسوي. تفصیل نیاز احمد خان راکی چې د نننۍ مظاهری د ګډونوالو استادانو په شعارونو پیلېږي.
سواد په منګوره کې د پرسب مخې ته راجمشي په سلګونو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دوی سره په بیلابیلو ذریعو زیاتی کوي. د ضلع سواد زلمو استادانو اتحادیې مشر نواب فرید وایي چې ضلع سواد کې تر یو لاک نه زیات سرکاري سکولونو استادان دي چې د حکومت د پالیسیو نه متاثره دي.
د 2022 نه پس چې څونه استادان اغستل شوي دي په ډپارټمنټ کې په اډهاک بیسس باندې دي او هغه تر اوسه پورې ریګولر شوي نه دي. نو دغه ریګولرایزیشن زموږ په کار دی. د 2018 نه پس د استادانو پینشن ختم کړی شوی دی. پسې په فند کې شامل شوی دی. نو دغه د پینشن د حق حاصلولو لپاره دغه شان د اپګریډیشن لپاره نور ډېر زیات مسائل دي چې استاد دی حکومت د دیوال سره لګولې دي او په هر موقع باندې د استاد له زور ورکړي. د دنه زړه مراعات اخلي کوم چې سرویس اکټ 1973 دی استادانو له ورکړي دي کومه. نو هغه د دینه په زور باندې غسل کیږي.
د سواد تحصیلي بریکوټ ورته پر همدې سکول استاد شمیم خان وایي چې هغه او ورسره د دېش نور استادانو د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په لوم لري پروتوسي مت بدلې کړي چې دوی ته تګ راتګ کې ګډ شمېر مشکلات دي او دا عمل په سلګونو نور استادانو سره هم شوه.
اپګریډیشن د زمون منظور کړی شي بل مطالبه زمونږ دا چینچکاري نه منو او زه خپل ټول ټیچر دا طرف نه دا وین چې زمونږ ټیچر دې عزت میلاو شي. ځکه ټیچر چې دین هغه یو قوم جوړي نو د قوم د مشر چې عزت نه ان هغه قوم بسنګي.
احتجاجي مظاهره کې شریک د کانجوس کول استاد رحیم الدین وای چې دوی بیا بیا د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي خو کچري حکومت د 5 نومبر پورې دوی غوښتنې ونه منلې ټول سکولونه به اتړي.
بلاشه ترنی وشوي بلاشه احتجاجي وشو خو نور اخر زمونږ نه نشي. مونږ راوتی یو نن مونږ د ماسپ یو له صبح جوړ سکولونه بند کړل دي او زمونږ دغه حکومت ته دا وینا ده چې مونږ به ټول سکولونه بندو طالباندی به ټول صبح کې کو او دا غي پوری وینا کولاو چې څو زمونږ د استادانو مسلې نه شي.
په سواد کې د تعلیم محکمې خزینه څنګه ځلی مشره حبسه په دغه مشال لري ته ویل چې دوی د پالیسۍ مطابق کاروي کړي.
سپیشلایزیشن دا مطلب یې کوم سکولونو کې ماشومانو تعداد کم دی اور تیشان 140 ریشو باندے زیادتی دی نو آغم تیشان مونگز چتا چے شورٹیج دی آغت تبرولی کو
سوات سرکاری سکولونو استادان وای چې دا وخت په ټوله صوبه کې 1400 تعلیمي ادارې دي چې پکې د 100,000 نه زیات استادان په ډیوټي دي. کچري حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو په ټول سوات کې کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت کېږي. نو راځي چې وورو د خبرونو لنډیز. په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې په کراچۍ کې یو 14 دوه چینی وګړي وژلي دي. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې بیګا 11 بجې له جناح هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورټ قاسم ته د برېښنا شرکت کارکوونکو د چینی وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه، خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. بلوس بلتون پالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د برید مواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د شاوخوا څلیرویشتو ساعتونو تر ورکېدو وروسته بېګا ناڅاپه د صوبې اسمبلۍ په غونډه کې څرګند شو. علي امین ګنډاپور د اکتوبر پر 15 تر هغې وروسته ونه لیدل شو چې د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوي احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډي چوک ته ورغلی و. د پاکستان حکومت لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو 100 ساعت وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی. بلخوانا قانون گلدول شوی تحریک طالبان پاکستان ڈل نن رسنو تپاستولی بیان کی ویلی چی خیبر دل لکه د پختون قومی عدالت په موقع با د اکتوبر له 9 تر 11 بریدونا نکوی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په پی ٹی ایم د بندیز غند نه کړی. پاکستان د افغانستان طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خپګان څرګندونه کړې چې پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه قولې شوې ده. نن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوس په یو بیان کې وویل چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورنیو چارو کې د خواشینونکو او د نه منلو وړ لاسونه ده. د فلسطین وسوالې ډلې حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 9 د حملو ستاینه کړې ده. امریکا او یورپي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. په اسرائیلو د حماس د بریدونو یو کال پوره کېدو پر مهال د دې ډلې قطر میشت غړي خلیل الحیا پرون په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د پولي پورې غاړه د اکتوبر 9 بریدونه د دښمن هغه توهم دړې وړې کړ چې دوی د خپل ځان په اړه جوړ کړی و. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو. د خبرونو په لور راځو. د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. له نن څخه یو کال وړاندې وسلوالې ډلې پر اسرائیلو برید وکړ چې وروسته اسرائیلو په غزا تړانګ کې د بمباری کمپاین پیل کړ چې نن یې یو کال پوره شو. دا د اسرائیلو په اوسني تاریخ کې تر ټولو خونړی او ویجاړونکی کمپاین دی. دا کمپاین له هغې 100 ساعت وروسته پیل شو چې حماس په اسرائیلو بېساري بریدونو ته ترسره کړل. دا هم د اسرائیلو په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید و. حماس چې په غذا کنټرول لري امریکا او یورپی ټولنې ترهګر ډله ګرځولې ده. تفصیل منور شان اورو.
له نن څخه یو کال وړاندې یعنی د 2023 کال د اکتوبر په 9 حماس له غزې څخه په اسرائیلو برید وکړ چې تر 100 ساعتو جاری وو. پکې یې د اسرائیلو د وینا تر مخه 1,709 کسان ووژل چې پکې 615 ولسی وګړي او 1 بهرنیان شامل وو. د برید پر مهال د حماس وسلوالو 251 اسرائیلیان یرغمال هم کړل چې تر اوسه یې خواوشا نیمایي یرغمالیان خوشي شوي دي. په دې کې ځینې یرغمالیان حماس په خپله خوشي کړي او ځینې اسرائیلي ځواکونو خلاص کړي دي. داسې باور کېږي چې تر سلو پورې یرغمالیان اوس هم په غزه کې دي او پاتې یې مړه شوي دي. ځینې یرغمالیان په غزه د اسرائیلو په بریدونو کې هم وژل شوي دي. په غزه پټۍ کې د بمباری او هوایی بریدونو څو ونې وروسته اسرائیلي ځواکونو ځمکني عملیات پیل کړل او وایي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 3,600 سرتیري وژل شوي دي. بلخوا په غزه کې د حماس تر واک لاندې د روغتیا وزارت وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه 1,600 فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي او ګڼ شمېر پکې ماشومان دي. ویل کېږي چې د مرګ ژوبل شمېرې له دې هم زیاتې دي. شي ملګری ملتونه وایي کېدای شي چې له 100,000 څخه زیاتو کسانو مړي د استوګنو د ویجاړو شوو ودانیو د ملبې لاندې ګیر پاتې وي. همدارنګه د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په دې یو کال کې په مقبوضه غربي غاړه کې هم اسرائیلو صد پاسه 900 فلسطینیان وژلي چې په کې له 150,000 څخه زیات ماشومان دي. په دې وکلنه جګړه کې په اسرائیلي ځواکونو د زنو داسې فلسطینیانو د قصدي وژلو تور هم دی چې په ظاهره یې د دوی لپاره کوم امنیتي خطر نه پیښوه. په یعنی حال کې اسرائیلي ځواکونه اټکل کوي چې په دې جګړه کې یې تر اوسه د حماس 10,000 جنگیالي وجلي خو حماس دا شمیرې ردوي. دا راز د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیر یو کال کې د اسرائیلو د ځمکنیو او هوایي بریدونو پر مهال په غزه کې له 95,000 څخه زیات فلسطینیان ژوبل شوي هم دي چې په کې څلورمه برخه یې د ټول عمر لپاره معذوره شوي او د بیا بحالۍ چارو ته اړتیا لري. هلته د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره CPJ وایي په غزه کې د تیر یو کال د جګړې پر مهال لږ تر لږه 146 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. نیویارک میشته دا اداره وایي په وژل شوو کې 15 هغه خبریالان هم شامل دي چې اسرائیلي ځواکونو نیغ په نیغه په نښه کړي او د دې ادارې په نظر یې قتل کړي دي. په یعنې حال کې د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیو دی چلډرن د خوړو په هکله د یوې نړیوالې ادارې په حواله ویلي چې د دې جګړې پر مهال د غزې نږدې ټول وګړي د خوړو د انتهایي کمښت له وجې د لوږې سره مخ دي. دا راز د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2023 کال په دسمبر کې وویل چې اسرائیل په غزه پټۍ کې د عامو فلسطینیانو لوږه په جګړه کې د وسلې په توګه کاروي چې د دې ادارې په وینا دا جنګي جرم دی. په عین حال کې ملګری ملتونه اټکل کوي چې د 2023 کال تر پایه د دې جګړې له وجې په غزه پټۍ کې تر 85% یعنې خواوشا 1,900,000 پورې خلک بې کوره شوي وو. ملګری ملتونه وایي چې په تیر یو کال کې اسرائیلو د غزې پټۍ تر نیمایي زیاتې زیربناوي یا انفراسټرکچر ویجاړ کړی او د استوګنې 3,60,000 ودانۍ یې زیانمنې کړې دي. ملګری ملتونه همداراز وایي چې د سیټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې د دې یوې کلنې جګړې له پیل راهیسې په غزه کې تر اوسه لږ تر لږه 350 کلونه ویجاړ کړل شوي دي. بلخوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې یې د ترهګرو انفراسټرکچر او ودانۍ په نښه کړي دي. اسرائیل په حماس تور پورې کوي چې ولسی خلک د بشري ډال په توګه کاروي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 4 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو ته وګورئ. مشال زموږ رڼا ستاسو. د پکتیا د ډنډي پټان په سرحدي ولسوالۍ کې له وروستۍ بړبوکي او تیز باد زیانمن وای کورونو او آبادیو ته د طبیعي آفت درانه تاوانونه رسولي او د کورونو د سولورو زیاتره تختې هم ماتې شوې دي. د ډنډي پټان په ګډون د افغانستان په هغو سیمو کې چې وارداتي برېښنا نشته ډېری خلکو یې ځانونو لپاره د سولورو له تختو څخه لمریزه برېښنا برابره کړې ده. په دې اړه تفصیل نجیب الله خیل راکړي.
د پکتیا ولایت په ټانډې پټان کې له وروستۍ بړبوکۍ او طوفاني باد زیانمنې کورنۍ دوی سره د اساسي مرستو غوښتنه کوي. بړبوکۍ ناڅاپه پیاوړي طوفان ته ورته باد وي چې کولی شي د لویو زیانونو سبب شي. د ډنډې پټان اوسیدونکي وایي دوی سره په بیړني ډول د خوراکي توکو او وړو خیمو مرسته وشوه، خو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولی په شخصي امکاناتو خپل ویجاړ شوي کورونه، دیوالونه او نورې آبادۍ ورغوي. د اکتوبر په شپږمه یو تن ځایي اوسیدونکي جمعه خان مشال راډیو ته وویل
بس داسې خدایي طوفان و چې کم ونته شای جوړ شو، ډېر لرې ورتلو 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 داسې ولاره ونیوه چې چې مخې ته تلل که ونه وه که کور و چر څو مکمل تاسې خپله کس دغه دی حاضر چې دا دیولونه به خپار یا داسې ړنګ نه کړي، بمبور بیا ړنګ نه کړي، لکه طوفان چې ړنګ کړه. خو بیا داسې بېواسه غریب منطقه ده چې اوس ولاکه دغې واس لرو چې اوس وایي چې یو تیږه په بل تیږه کېږدو یا هغه سیمټ خو خو لرې خبره ده چې خټ واسه ولاکه لرو.
د ځایي اوسیدونکو په وینا په ډنډې پټان کې د کورونو، دیوالونو او د خونو د چتونو له زیانمنېدو او نورو مالي نقصاناتو سربېره د دې سیمې کرنې ته هم ډېر زیانونه اوښتي دي. یو بل ځایي اوسیدونکی سیدالله وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا د ډنډ پټان ډیری اوسیدونکي او ځوانان هم تر ډیره بیکاره دي. وایي که کار او بوختیا درلوده نو واړه زیانونه یې جبرانولی شول، خو اوس لاس څه شي دي. یو بل ځایي اوسیدونکي میکایل وویل
دا کورونه ړنګ دي، اوس موږ دیلای چا داسې مرسته نه دی کړې چې موږ د کورونه بیرته بیا رغونه وکړو. داسې کوم خاص مرسته نه ده شوی چې ملي مرسته شي کوم بل تک اقتصاد کری زمينه برابر وای مخفل اقتصاد لا خواله دا ټول کورونه بیر تخپل په دوه ورځې کې برابر والی شو.
بلدوري ته ځای مسؤلین وای په ډنډ پټان کې د بړبوکۍ او تیز باد له کبله له زیانمنو سره بیړنۍ مرسته شوی او هغوی سره د اساسي لاسنیوي په خاطرې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو هم مرستې غوښتې دي. که څه هم ډنډ پټان ولسوالي د افغانستان او پاکستان د یوې مهمې سوداګریزې لارې په مسیر کې پرته ده، خو بیا هم په هغه ځای کې د لازمو کاري فرصتونو د نشتون له کبله د خلکو اقتصاد کمزوری او د بیکاری کچه لوړه ده.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اس مشال لیډیو ته وګی د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د وسوالو د فعالیتونو د نامنیو د زیاتیدونکو پیښو ضد پرون د ژوب شیرانۍ مشرانو جرګه کړې. په دې کې د قبایلي مشرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو استازو ګډون کړی دی. ویناوالو تور پورې کړ چې د نامنیو د مخنیوي لپاره حکومت اړین ګامونه نه دي پورته کړي. دا په دې نږدو کې دویمه داسې جرګه ده. دا په داسې حال کې ده چې په ژوب او شیرانۍ ضلعو کې وسلوال بریدونه شوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې دوی به و هیچ چاته د دې خبرې اجازه ورنه کړي چې هغه دې د وزیرستان په ډول په ژوب شیرانۍ کې د امنیت وضع خراب کړي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام پخوانی غړي مولوی ګلاب خان وویل جرګه کې زیاتره ویناوالو د اپریشن پاکستان په نامه د عملیاتو سره مخالفت ښکاره کړی او په خالي صوبای وزیر ډاکټر نواز اول په کار دی چې حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر وزایلي ویزو ته ښه تربیه او جدیده وسله ورکړي.
د دې روکتام ستاسې په لاس دی، د عوام په لاس دی. تاسې په کلي کې کمیټیانې جوړې کړې ستانې. اول انسان فرض خپله دفاع ده، بیا د خپل کور دفاع ده، بیا د خپلې علاقې دفاع ده. ولې را پرېږدې؟ دوی به لس راځي په کلي کې تر دوه سوه زیات ځوانان دي. روکتام یې وکړې ستانې، ولې نه کوې ستانې؟ کنت کې جرګه وسوه، ماف تور زموږ لیویز فورس مضبوط کړې ستانې. اووه سوه لیویز په شیرانۍ کې دي، نه سوه تقریبا یو زر لیویز په ژوب کې دي. دا څوک دي دا لیویز؟
په جرګه کې د یو قرارداد یا پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې حکومت د قبایلي مشر عیسی خان شیرانۍ قاتلان ونیسي او په سیمه کې د ترهګري ختم کړي. د قبایلي مشر حاجي محمد حسن شیرانۍ په خبره چې په سیمه کې د دې وسلوالو ډلو تر شا د ځینو طاقتورو قوتو لاس دی.
خو نامتو علیم الدین او سیاسی کارپو مولانا محمد خان شیرانی وویل چې د دې ټولو ستونزو څخه د خلاصون لاره یوازې د ولسي اتحاد او اتفاق دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ضلع ژوب او شیرانۍ کې د امنۍ پېښې زیاتې شوي دي، ځکه چې د ستمبر په یوویشتمه نیټه په ژوب کې د ترهګرۍ ضد ادارې اینټي ټررېست فورس پر موټر باندې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا ډزې شوي وې، چې له امله یې د ایټیف درې غړي وژل شوي او یو بل ټپي شوی و.
دا ډول د اکتوبر په دریمه نیټه د ضلع شیرانی د ډپټي کمشنری میرمن ثنا ماجبین پر قافله په کلاسیفلا کې وسلوال برید وسو، خو په هغه پیښه کې څه ځانی زیان واوښتی. که څه هم حکومت د اوسنۍ جرګې په اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو د ستمبر په اوویشتمه نیټه په ژوب کې د حکومت تر څارنې لاندې یوه بله جرګه سوې وه، په کوم کې چې په سیمه کې د امنیت په اړه پر بېلابېلو وړاندیزو خبرې سوې وې. په دې جرګه کې د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل، د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بکټی او په بلوچستان کې د فوج مشر لیفټیننټ جنرال راحت نسیم احمد ګډون کړی و. یاد مشرانو تسلی ورکړې وه چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر به د ولس په مرسته حکومت ګامونه پورته کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د اکتوبر څلورمه تر شپږمې پورې درې ورځنۍ د خورما نړیوال نندارتون جوړ کړل شوی دی. په دې نندارتون کې د پاکستان او بېلابېلو هیوادونو تر سلو زیاتې کمپنۍ او د خیبر پښتونخوا هغه سوداګر زمیندار هم ګډون وکړو چې په خپلو ځمکو یې د یو ایس اے آی ډی په مرسته په جدید طریقه خورما تیاره کړي او کاروبار کوي. د ګډونوالو ویناوا چې جدید سولر نظام هم ورکل شوی چې ورسره حاصلات ښه شوي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی راکړي.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د خورما یا کجورو په نړیوال دندانتون کې برخه اخیستونکي د شمالي وزیرستان میرالی سوداګر شمس الدین مشال لیډیو ته ویلي دوی غواړي چې د سیمې خورمایي په نړیواله کچه خلک وپیژني او دوی خپل تجارت وغځوي.
نارت وزیرستان کې میرالی حیدرخیل زموږ علاقه ده، خو چې د کومه کجوره موږ راوړې ده نن کراچۍ ته، چې کومه زموږ په کلي کې کجوره پیدا کیږي ډکی کجور ورته وایي، دا خو چې کومه د سلنه چې زما چې کوم اندازې مطابق ده چې سوټ نه تیته پیدا کیږي زمونږ په درخیل علاقہ کې، چې کوم زمونږ علاقہ ده کوم مثال کجوري کم دي، تقریبا درې سرکاري باغونه دي، سال دغه نور دغه چې کوم د پرایویټ خلکو لګیدلې دي. یو خدای دا چې مونږ دا غواړو چې یو د کجوري خلکو پیژني، زګی دلته یې څوک هم راضي وایي د خور دړي خان ولا نو مونږ ورته وجنه ده، لکه مثال ته وزیرستان کې هم کېږي دا وزیرستان کجوري ده، مونږ خپل هم لکه دا غواړو چې مثال دا بار لاړ شي بر ملکونو ته لاړ شي.
د خورما په دې نندارتون کې د خیبر پښتونخوا هغه شپږو سوداګرو زمیندارو هم برخه اخیستې چې یو ایس اے آی ډی ورته د خورما وچولو یا پخولو لپاره جدید سولر ډرای ټنل ویډیا ورکړی دي. په نندارتون کې برخه اخیستونکي د ډیر اسماعیل خان محمد حیدر خان پیوایی په خیبر پښتونخوا کې چې کومه خورما یا کجوره پیدا کیږي هغه په ونه یا بوټي کې نه پخیږي، نو د موسمي بدلون له کبله به زیاتره خورما خراب شوله.
د کجورو وچولو کې ډېر مسایل هم بیا یو ایس ایډ والو مستراله هغه دا ټنل یو پروجیکټ شروع کړو. موږ د علاقې زمیندارانو ته تقریبا چھیالیس دا ډرای ټنل ورکړه، دغو خلکو موږ ټریننګ هم وکړه. دا موږ ته کوم دو ټنل راکړه ډرای راکړه کنه، موږ اول دیسی طریقہ دا و چې موږ دا چټای به موږ ته ویلا او هغه باندې به موږ بارا هغه باندې به ګرد غبار باران اغه بارش په پکې ده، اکثر به دا ډیر خراب هم سو او دا ټنل په وجه باندې یو خو بران نه بچل، بل ګردې نه غبار نه کیڑے مکوڑی دی اغنه بچل.
یو ایس اے آی ڈی د اکنامک ریکوری ډیولپمنٹ ایکټیویټی په نوم سانګي په خیبر پښتونخوا کې د خورما په تیارولو کې خواریکه خو سوداګرو سره مستی پیل کړی دي او په جدید طریقه د خورما په خولو لپاره په ډیر اسماعیل خان وزیرستان او نورو سیمو کې خلکو ته ویډیا سولر ډرای ټنل ورکړی دي. د یادی اداري اداري او زئی مشر عمر زمان خټک په مشال لیډیو ته ویلي
خو چې مونږ کله دا ټیکنالوژي دی خلکو ته ورکا دې سره د دې فائدہ دا او شو چې دا ومنه کجوره تلور نه پنځو ورځو کې دنه تیار شي او زموږ چې کما د ټیکنالوژي سره دا کجوره صفه هم وي د کې مکسینګ هم نشي او شګه او خاورم نه راغلي او بل دا چې کم باد او باران او د زول راځي نو دا غینه محفوظه پاتې شي لکه څه کال چې دی د مونسون د کلایمیټ چینج د وجې نه چې دا کم خلکو سره ټنل نه وي اغه تقریبا 90% کجوره چې دا ا د برانونو وجه خراب شي زکه چې برانونه یک دم رال د خورشی او پاغي وبراله
عمر زمان خټک زیاتوی چې وازی په ډیر اسماعیل خان کې سوال لزر هکټر ازمکا د کجورو باغونه دي باید چې خلک نوی ټکنالوژي څخه ګټه پور تکړي
ډکی چې علاقہ دا په پاړپور تحصیل ڈی ای خان خیبر پختونخوا کې هغه کې تقریبا په 14000 هکټر باندې خلک چې دا کجورو باغونه لګولې دي جی دا او شو چې زموږ د کم کجوري کوالټي خښوا نو کیلو حساب سره دوی ته 2-300 روپے خپل په کیلو کې د دوی په آمدن کې اضافه راغلی دا او مونږ جی دا ساتو چې لکه چون کې مونږ دا وکړ چې دا ټیکنالوژي خلکو اولی دا نوز با نور خلک هغه سیمه کې دغه ټیکنالوژي خپل ځان ته لګی
په نندارتون کې برخه اخیستون کې ملک رفیع الله وایي د نوې ټیکنالوژي سره د خورما په تیارولو لوی ګټه ترلاسه کړی دا باید چې نور زمیدار هم د خورما په خولو لپاره نوې ټیکنالوژي وکاروي
لہذا موږ زن نور د پښتنو علاقو ته وته ما کار دا چې دوه فوکس پو کی په دغه باندې اول اډیوکیشن حاصل کی دغه باندې کارو کی دا ډکی ډیټس باندې چې کم هم ډیټس ولې نه پلانټونه نه هغه دی ولګي دیش به موږ سره کم خلق په ارننګ باور ته کیږي سبق په پویل سی په دغه ارننګ باندې بچو باندې هغه باندې علاقہ به مو سره پروموټ کیږي
په کراچی کې را جوړ شوی نندارتون کې د ملکی او نړیوالو تر سلو زیاتو کمپنو برخه اخیستی نیاز علی مشال ریډیو کراچی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په خیبر پختونخوا کې د ورستو سړونو حسې د زیتون په پیداوار کې د پام وړ زیاتوالی راوستل او کارپوهان هیله مندي چې دا وده به د زیتون په درآمداتو تکیه کم کړي په کلیوالو او لری پرتو سیمو کې د زیتون د پیداوار په پراخولو سره د زمشو زلو د کروندګرو اقتصادي حالت کې د خوالي حاصل روان دي د خیبر پختونخوا د تر ټولو لوی زراعتي سړي نه د ادارې ترناب فارم کروندګرو ته د زیتون نه د تیلو د وستو او د اچار جوړولو په برخه کې د روزنیزو ورکشاپونو قربتوب کوي تر څو دوی وکولی شي له خپلو فصلونو څخه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي په دې اړه د ترناب فارم د ډایرکټر جنرال ضیا الله سره مرکه مو کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې دا منصوبه کله پیل شوی نو نو موړې وای
چې دا خو یو افر شروع شوی تقریبا د سن 2000 نه او بیا په دې کې ټیم په ټیم مختلف ټیمونو کې مختلف پروژې چې دي دي چې کې صوبایي او وفاقي دواړه شامل دي او دا یو لنګ ټم مهنت او په هغه کې اوس موجوده دور کې دي ټیم کې ماشاء اللہ زمون په قبایلی علاقو سے کم اس وقت مرچ ازلا ویلی کی او زمشو دا ازلا چی کم دی حیثیت سرا او دا دین الاوام زمون پا کیپی کی دا چپران نوالا دا دی خان پورے او دا سی دا حری پور ہزارا مانسیرا نو دی طول زینو کی زی پزے تقریباً دا صوبے 32 ازلا کے 22 ازلا کے دا پلانٹیشن شوی دی اس دے کی وقت پا وقت اس بوٹی روان دی نو موجودہ ٹیم کی خود تقریباً سر سالانہ تقریباً 2,00,000 kg فروٹ پروڈکشن رازی ہو دا غیر نتیل زی ہو دا تقریباً 10% پا حساب سر تقریباً 20,000 kg 20,000 liter تیل موسر دا کال پیداوار دے دا خیبر پختونخوا
ضیاء الله صاحب چکم زمون قبایلی ضلع دی په تیرو څومره کلونو کې دا د موسمیاتی اثراتو له وجې بیا د انساني ډیزاسټر د وجې دغه د ډیر نو تاسو ګڼئ چې په داسې حالاتو کې د قبایلی ضلعو کروندګر د دې جوګه دي چې د دې زیتونو د فصل خصمانه وکړی شي او دا راغونډ کړی شي
هلته یا په پیښو کې په ترناب کې یا هم په خپلو اضلاعو کې ٹائم پر ٹائم پروجیکٹوں اور ٹریننگوں ورکر اسی لیے دی نو اس کو منگا امید درو زکا چی دکا زیاد پروڈکشن دے ٹائم کی راضی منگا زمنگ سکسس سٹوریز چی دی کرے جی نو دا گر پا جوڑ چی دا قبائلی علاقوں ہی سدا ٹھیک ہے جی وزیرستان لگ وزیرستان کے لگ حالات داسی دی چې د سختی خو بهر حال الته مونږ یو مشین د ایکسټریکشن رسول دی نو څه زمیدار الته ایکسټریکشن کوي او څه زمیدار چې دی نو تم نه په خور ته هم راځي.
زولا صاحب په خیبر پختونخوا کې غریزه علاقه دا او په خاصه توګه پټوتا او اغزاینو ته چرته چې حاصلات د پاره ونی یا بوټي یا باغونه کرل کیږي د رابطو د سړکونو مسلې دي او زمیداران خپل فصل منډیانو ته نشي رسولې. آیا ستاسو اداره یا داسې نور حکومتي ادارې د کروندګرو دې ستونزې ته پام کوي؟
بالکل جی دې ته خو پام کوو. زموږ اداره خو لکه دې کې یو پالیسی یا یو خودن اکولی شی کنه جی. باقی سڑک دغا بیادا دا سودی نور محکمی دی نور دغا دی نو آغا مطلب دائی چه دوی ٹائم پا ٹائم دا دے آغا دغا کئی او دے که گوه جی ضروری خبر دا نکنن چه لکه دے دا دغا ولی سٹارٹ شوی دے میجر خبر پا کجی دا چه پا دغی ناکو دا چه کم تاست ما نمونا واقعش تک دے که نوخار هم شامل دے دامیو سکسس سٹوری دا مردان هم شامل دے نو دا علاقہ کی خاص کر دا قبائلی علاقو چه تاست دکا ما باجر و خیبر یا وزیرستان نو دلتا قدرتی چه کم زنگلی زیتون دی خونه چه ورطا دی اگر آل دی موجود دی نو دا خلق دی سر بلد دی دا سمیه چه نا بلد دی دا یو نویشه اینه دی دا پارا.
دیولا سیب تاسو گنه چه دا اوسنی کمون گنو ریسرچرم دا وی چه دا موسمی حالاتو زیاد اثر دا خیبر پختونخوا دا کروندی پزمکه دی چرته و بزیاد پکار ویل تا کمی شوی دی چرته و بکم پکار ویل تا زیادی شوی دی دا موجوده فصلونو حاصلاتم کم شوی دی نو تاسو گنه چی زیتون زمونگ دا سیمو کروندگو دو پارا یو نیمول بدل که دیشی و پا دی سمر خرچ را دی که یو کس پا یو جیرب که یو باغ لگی
تقریبا دی تین که خوش کم موجوده پراجیکت روان نکنه
جی.
نو آغا خو زمیدار لا تقریبا 67% سبسیڈائز ریٹ ہوا گئی 33% چھے دے زمیندار طرف نے دی
جی.
اور 67% دا پروجیکٹ طرف نے پیمنٹ کی
جی.
نو تقریباً پر جیرب کے منگا دا 55 والا 60-65 پوری بوٹی لگو ڈپینڈ کئی چی یار سو بعض اوقات سے کم زمین ادا سی نیچے لگا ہے کہ فاصلہ کم پکاری ہو کی دیسی میں کم ہو ساتھ ہوں 18x18 ہو ساتھ ہوں
نو تاسو گنی چې د خیبر پختونخوا کروندګرو د پاره کد نور فصلونو نه بدل کې زیتون کرل غواړي نو دا د غوی د پاره د ګټ یو فیصله کړي.
بالکل جی. او زه خو ودایم چې لکم دا د زیتون چې کوم غټه خو دې نه ادا چې موږ د دوی کوم ټریډیشنل یا الریډی چې کوم فصلونه یې هغه موږ نه چې هغه چې دې کنه جی دا په ماجل لینز باندې کیږي شو دا هغه ځکه موږ زیات دا غا ریکمینڈ کوم چې کم کلچبل ویسټ چې کم د زمیندارې او د کروندې لاندې نه ده لږ ډېر خداغه مطلب دا چې لیولو کې لک سیټینګ یو کی او د اوبو لک سیستم مطلب برابر شي کنه نو دا بیا هغه کوم ډېر ښه طریقې سره چونکی یو سرچان بوټی دی کال دوه درې لږ محنت زیات دی او یو ځل چې دا اسټیبلش شي نو بیا صرف د خصمانی هغه دغه پکار دی او انشاءالله دونه بیا د دې د غم نشته د خرچې هم دونه ډیر نه ده او په بدل کې دا تاسو لا مطلب دی چې نن سبا چې د تیلو کوم قیمت ته نو د 2500 نه والا 3500 روپو پر لیټر خرسي.
دا مشال ریډیو دا